مخکخی خزی.
درنو دوستانو سلامونه میو منی د دیونی خبرونه ته د مخکخو خز خبرونه ته خرغلاست ز واګما جبر خل دی خبرونه کې ل تاسو سره یم ل خپل میلمنی سره او میلمنمو لکه څنګه چې من ته ویل شي بده من اوس میلمنه په تلیفون باندې را اخلو نو میلمنه مو د تلیفون په کرخه ده او مخکې دا غینه چې هغه را واخلو زبا تاسو ته د تلیفون شمیرې وایم از مګ د تلیفون شمیرې دی 0 9 9 0 15 3 4 او بل شمیره مو ده 0 9 8 7 2 0 5 5. تاسو کولای شئ چې هم د اوس سره اړیکه ونیسئ او د اغلی سپوږمۍ وردهګنه چې د خزو چارو د پالیسی او مسلکی مرستیاله د خپلې پښتني ور سره شریک کړي. نو اړیکونه سي موږ سره زمنګ خبرونه د دې اغلی ژوندانه ته زنګړی شوې ده، د دې کارونو ته زنګړی شوې ده او تاسو هم کولای شئ چې پښتني ورنه ولري خپلې پښتني ور سره شریک کړي. په خاصه توګه په دې خبرونه کې خزي او نجونی کولای شي چې برخه واخلي ځکه چې زمنګ میلمنه نن سپوږمۍ ورداګ ده او سپوږمۍ وردګ د خزو چارو وزارت د پالیسی او مسلکی مرستیاله ده. نو خزې کولی شي چې خپلې پوښتنې ورنه مطرح کړي، موږ به هم ورنه پوښتنې ولرو. تاسو هم کولی شي چې هم د وسړې کونیسئ او خپلې پوښتنې ولرئ. درنو دوستانو کوشش وکړئ چې سم ځای د اړیکې ټینګولو لپاره ځان ته غوره کړئ څو پورې غږ مو موږ ته سم راشي او موږ وکولی شو چې تاسو سره خبرې وکړو او ستاسو پښتنو ته ځواب وایو. نو نور اوریدونکي هم په کرخه لرو، خو مخکې دا غینه چې اوریدونکي را واخلو موږ سره په کرخه باندې اغلی سپوږمۍ وردګ د مخکخ خزی د خبرونې میلمنه په کرخه ده چې دی اغلی ته ښه راغلاست وایم. اغلی وردګ خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خبرونې خو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خبرونې ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل لتاسې نه اغلی وردک ستاسې په خوله تعریف شي وی پیژنو هر څه. ډیر
ډیره مننه. زه د افغانستان ټولو خویندو میندو با عزته میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ وه، په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه، ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي. او زه خپلې نیکې هیلې مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک، که په سر کې راته دا ووایاست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې، که اوس هم ادامه لري او د هغې تر څنګ د خپلو فعالیتونو که راته ووایاست.
ډیره مننه. ما خپلې زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایه سطحه پیل کړې او ډیره جالبه خبر دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ، د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و. نو د ما مور زه په پټه، خدای دې دوی مغفرت کړي، په پټه په مکتب کې شامل کړم. او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی او زه یې دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم، لنې که مرغه چې دای ډیر خوشحاله شو او زه یې په غېږ کې ونیوم او ما مور ته یې ډاډ ورکړ چې دا کار دې چې په پټه کړی دا خو سمه ده چې د هغو کلي خلک داسې تاریک فکره دي، مګر موږ نه یو. زه ډیر خوشحاله شوم د دې نه یې مننه وکړه. او بیا ما په د زرغونې په لیسه کې خپلې زده کړې د لیسې په سطحه پای ته ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساينس په انزینه فارغ شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړې او ماستری مې واخیسته.
بله.
او بیا مې 15 کاله د ریاضیاتو په برخه کې د مریم په لیسه کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ او د عبدالحمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو والکانو ته مې درس ورکړ او د ریاضیاتو د ډیپارټمنټ د عمر په صفت مې 2 کاله کار کړی. پس د هغې نه د سیو د چلډرن سره یا د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخته کار کړ په ساحه کې چې موږ ژوند کړ د قصبه کې هغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه که د موږ سره کار وکړي. بیا ما 11 ساله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف برخه کې د دوی سره مصروفه شوم په کار کې د دوی سره مې کار کړی او بیا د یوه شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده و مې کړی شوی چې کامیابه شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي هغه پوغو دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نشوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو د طالبان په وخت کې ما نجونو ته د خیاطۍ زده کړه ورکوله چې دوی کار وکړي او حلاله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي او نجونې مې باسواده کړي ډېر صنفونه د ماشومانو نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید شامل شوي وای ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې او دغه فعالیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا 10 کاله ما وکړی شوی چې د خیاطۍ د طریقه او د دغو کورسونو د طریقه خپلو اولادو ته زه حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنې ته خدمت وکړم.
بله ډیر ښه. خوشو چې ستاسو نه مو بیا هم دغه غوښتنه وکړله چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوږمۍ وردک را وپېژنئ او خوشحاله شولو په دې باندې. اغلی وردک، داسې د ټوکې په بڼه درته ووایم، موږ چې څومره رهبران ښځې دلته را مېلمه کړي دي، مخکښې ښځې، دوی ټولې د ریاضي استادانې وي. دا په ریاضي کې څه چل دی چې دا ټولې ریاضي استادانې بیا نو مخکښې چی او لوړ پوړو ته ورسیږي؟
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل، هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه هم ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترینه نمره چا چې اخیستي وي هغه د ریاضیاتو برخې ته ورکول کېږي. او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري، یعنی په ډېره یوه وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي، فوکس نه کړي، نو هغه لوړ وي، د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي. فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله بله، حتماً یو دلیل خو به همدا هم وي. نو ډېره زیاته مننه اغلی وردک، زمنګ اوریدونکو په کرخه دي، دوی به هم را واخلو چې دوی له تاسو نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مراته وایاست د کوم ځینه مړی کني وای؟
صحیح د زابل ولایت خبره کوم.
ساحل د زابل نه، په خیر
راغلی. صحیح زابل والا ته خبر
کوم. اها، مهرباني وکي.
زلم نرمن وردک صاحب دا پښتنه کومه چې دا شزي د طالبانو د روغ او جوړ مسله سي د سر د طالبانو حکومت ته طالبانو
ستاسو غږ خراب شو. دغه ځای بیرته تکرار کړئ مهرباني.
بله،
تاسو پښتنه بیرته تکرار کړئ، ستاسو غږ قطع شو.
زله ورداک تاسو ته دا ستنه کوم، له نه ورداک تاسو زموږ مور نه یو مور په دې پات ستنه دی کوم چې تاسو د طالبانو سره اتر دی، د طالبانو د ګډون له حکومت سره ډېر سخت راست ونی لري. دا خو مسلمانان دي، عالمان پکې شي دي، څه په کرام لري، د څه حق او حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قران ورکړي دي، هغه باندې کانیږي هغه تر څو نه پلاندې کولای که چېرې هغه تر څو لاندې کړي علما ورته درېږي افغانان ورته درېږي دوی ولې دا سخت خیرات کوي دغه طالبان راتګ ولد دا خو داسې حقوق ورکوي چې قرآن او حدیث او پیغمبر ورکړي دي او له هغه ورو خواته خو بشل نور حقوق هم نه غواړي چې له قرآن او له حدیث او له پیغمبر له حقوقو ماسیوان نور حقوق زموږ څنګه نه غواړي نور خوندې خو مسلمانان دي خوندې دي مسلمانان کسر کې زندگی کوي مسلمان یې واه زندگی کوي ترونه مسلمانان دي کډان مسلمانان دي الحمدلله
ستاسی پختنه مو واخیستله اغلی وردک به ستاسی پختنی ته جواب وای مهربانی وکي اغلی وردک
ډیر مننه کوم د محترم ورور نه د زابل ولایت نه واقعا د خبر پرختیا چې دوی مسلمانان دي مګر هغه یو دلیل چې اوس خزه ډیر ته ورېدلې او خزه ډیر اساسیت کوي هغه د دې چې هغه لمړی مرتبه چې اغلمړی ځل چې طالبان راغلل دغه طالبان و چې جونې ټولب کور کې نه ولې زه خوونکې وم په یو خوانځي کې مې درس ورکاوه او د ما زکوونکې جونې وې مالکان او په اسلام کې ویل شوی چې علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ ټولې کور کې نه ولې نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلې او هغه ویره د دوی سره ده ګرچې د طالبانو خبریال ما په خپلو غوږو واورېدل ومې لیدل د تلویزیون د لیارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکوو ښځو ته دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای ورکړی او موږ دغه حق د بندگانو نه غواړو دغه حق چې خدای موږ ته ورکړی دا باید تأمین شي دوی دغه خبر نه کړي چې موږ دغه حق دوی ته ورکوو نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی د خبر وکړي او که طالب هم د خبر وکړي دغه د خبرې دغه طرز سم نه دی غلط دی دغه حق موږ ته خدای ورکړی او د موږ دین اسلام حق ورکړی چې موږ باید زده کړه وکړو او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې د اسلام دین د مساوات او دین دی په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی خو دوی غلط تعبیر ترې کړي تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کیږي او ښځه په آشیا کې پریښودل کیږي او د دې حق ته پښو لاندې کیږي نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده نوره کومه ویره نشته هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي بلکې مشکل نشته
بله ډېر ښه اغلی وردک اوریدونکي ډېر دي خورا به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ تاسې مخکې خپلو خبرو کې وویلې چې ستاسې زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټه وه البته د کورنۍ له لرو غړو نه نو څنګه تاسې ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وې
نه لا نیکه مرغه نه په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ نو ټول خو ویني چې په یوه کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټ یې وګرځي او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د موفقیتونو لور ته بوزي او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نه شوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي دوی ولیدل چې ما څومره په خپلو هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل مثلا ځان مې اتا په خطر کې اچولی و مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې په شریکه مخته وړ څومره مې کومک وکړ او څومره مې وغوښتل چې ما اولادونه به سواده پاتې نه شي بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي مکتب ولوني فاکولتا ولوني نو دغه خبرې دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او څه هم مې کړی و زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه نو هیڅوک خند واقع نشول او سم دغه د ما حضور په دغه پړی کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډیره خوشاله یم د ما ورونه د ما لري کورنۍ د ما هغه قوم ډیر فخر کړي او همیشه وی چې موږ په تا ویاړو چې تا په دغه برخه کې کار کړی او ښځو ته خدمت کړی او زحمت وباسې او په صداقت کار کړی. دا تر ډیره حده خپله ښځو ته هم متوجه ده دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته خپلو خپلوانو ته خپلو خلکو ته چې په صداقت او په رښتینولۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او هغه خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي موږ مجبور یو چې تر ډیره حده احترام ورته کیږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کیږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله آغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډیره نامناسبه ده. حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولای چې دغه حق سلب کړي. لکه د یو انسان د ژوندانه حق یو څوک نشي ویلای چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم، هغه حق خدای ورکړی دی. مګر یو څوک چې یو څوک وژني نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقص کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته، تل کله چې یو ښځه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلار دوی تل وایي چې موږ ستا ملاتړ وکړ، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړئ. او همداسې هم ده که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نه شي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووځي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې او نجونې د خپلې کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ له ځانه سره ونه لري او دوی راووځي د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبره ده او دا د دواړو طرفو خبره ده که واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تاته کاکا او ماما او نور نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي دوی به نه شي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبره ده که نجونې ځینې اصول قواعد چې په کورنۍ کې دي هغه مراعت نه کړي او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دي هلکان چې په کور کې دي مثلا د غذا د په مورد کې د کالیو په مورد کې د نظافت په مورد کې د هر شي په مورد کې که ور نه کړي نو هلکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي یا سم ښوونځی ولولي یا فاکولته ولولي. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدی چې تنها ضرورتمند نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازه تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووایم چې مثلا د خوراک د پوشاک د دوی د قرطاسي تهیه کول او د دوی د ځای تامینول چې د درس ځای وي یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي. دا ضرورت دواړو خواوو نه دی، نو دواړه خواوې ضرورت لري چې حمایت پرې وشي او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته خپل تعلیم ته او خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داسې کورنۍ دي چې ډېره آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې او داسې کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته مثلا د موبایل استفادې ته مثلا د نوي ټکنالوژي نه استفاده کولو ته چې دواړه طرفه باید دوته متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته په هغو دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مرسته کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد یخي وو چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادري کې د راشي، چادري د باید په سر کړي، بدون د چادري د نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادري نه په سر کې وو. دوی ویل چې تر مکتبه چې پورې دوی رسېږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته ازیت آزار او وضعیت ډېر شوی دی بدو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره م واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده تاسو ترې تېر شئ، دغه لاره کې دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلی ټولګي ته داخلی، خیر بیا خو استفاده نه ترې کړئ، تاسو استادانې ټولې ښځې دي، چادري په بکس کې ږدئ. خیر د دوو خبرې نه تاسو تېر شئ. نو د ما هدف په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانه روه د هر لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه. اورېدونکي په کرښه لرو، د دوی پوښتنې به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو جوړ بخیر خیریت یم؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی خپرونې ته. نوم مراته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
خیال محمد خیاتم، د هلمند ولایت واشیه د ولسوالۍ شجستې.
خیال محمد صاحب، مهرباني وکړئ.
دا دا مکی دا د طالبان دی اوسه وځه کې دا نه چې اوس در حق باندې هغه نه تیریږي چې د شو ځات په لومځه کې وګورځي.
ګوره خیال محمد صاحب، ګوره خیال محمد صاحب، دا خبرونه ځانګړي شوې ده د اغلې سپوږمۍ وردک ژوندانه ته. که تاسو د دې اغلې نه د دې د ژوندانه په اړه پوښتنې وکړئ، دا به ډېره ښه وي. موږ په دې باندې خبرې نه کوو چې د طالبانو راتګ څنګه دی یا څنګه شو، دا د اغلې وردک ژوندانه ته ځانګړې شوې ده او تاسو کولی شئ د دې د فعالیتونو د دې د ژوندانه په اړه ورنه پوښتنې وکړئ. مننه. اړیکه یې پرې شوله، بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم مراته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
اوبام ولایت نه مې خبر کوم اړیکه مې نیولې ده. دا خور چې وویل د چکې مې څه خامخاره کشتوا لیبان چې دی هر طالب دی او مور زوی ده د خور.
درنو دوستانو، د دغه ورور اړیکه هم پرې شوله، د لوګر نه یې اړیکه نیولې وه. د مخکښې ښځې خپرونه یوه داسې خپرونه ده چې دې خپرونې کې موږ مخکښې ښځې او د هغې فعالیتونه تاسې ته درپیژنو او غواړو چې د هغې له فعالیتونو د هغې له کارونو خبر شي. دلته کوم سیاسي بحث روان نه دی، موږ فقط غواړو چې اغلې سپوږمۍ وردک تاسې ته تر پخوا لږ ډېره در وپیژنو. نو که تاسې د دې د ژوندانه په اړه باندې، د دې د کارونو په اړه باندې کومې پوښتنې لرئ، نو کولی شئ چې را سره شریکې یې کړئ. اغلې سپوږمۍ وردک د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله ده. اړیکه را روانې دي، بله شمیره به راواخلو، بله اړیکه به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسې د ورخیل خور ښې چې د ښځه په خیر خپرونه دې په خیر پیل کړي.
په خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مو راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. د سره وصل شوی یم، جمال الدین هیوادمل جبرخیل یم، له ننګرهار یم. تاسو ته ستاسو قدرمند میلمنې ته سلام. باندې کوم خدای دې په چیرو غوړ وي. د پښتنې لرم، د پښتنې داسې دی ورته کورونه چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوې یاست کنه؟ او بل د چا لخوا نړۍ رګات تشویق شوی چې ډېر تشویق درکړی ده، چې خدمت وکړي یو بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې لخوا نه تاسو ته اخطار درکول شوی که نه؟
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه د پوښتنو نه. دی آغلي وردک، په کرخه یاستئ؟ مهرباني وکړئ. ښاغلی جبارخیل وو د حصارکو نه یې اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې وکړله چې تاسې له ننګونو سره مخ شوي یاستئ او که مخ شوي یاستئ د چا له خوا وو؟
زه ډېره مننه د محترم ورور نه، جبارخیل صاحب نه، پوښتنه یې وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کومې ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطي وکړم او د خیاطي د لیارې او دا کوم اسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکړم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ما ته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبښي، اوس ژوندۍ نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه، یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلوده په خپلو تصمیمونو کې، په خپله اراده کې او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه مېرمن یې، او ته کولی شې. همیشه به یې ما ته وي چې ته کولی شې چې دا کار وکړی شې. نو د هغو خبرې او هغه قدرت چې ما تر کړی و، دغه د ما کامیابي چې هېڅ وخت زه مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه یم مخ شوي، د دې د تشویق نتیجه ده. او بله خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مصاله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار یې کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی، ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وو. عین هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره، نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ، خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هېڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده، موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخ ته تللې یو.
بله، ډېر ښه. وربشو بل اورېدونکي ته چې دی هم له ډېرې مودې په کرخه دی. السلام علیکم، تاسیز مغه ګورئ؟ سلامونه. بلې، اړیکه یې پرې شوله. بل اورېدونکی لرو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام تاسو ته ګران.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
عبدالله یم، کابل نه.
عبدالله، کابل څخه مهرباني وکړئ.
پوښتنه خو مې دا ده د ګرانې مېرمنې څخه چې تا په څومره وخت کې دا زده کړې وکړې، او تاسې نورو مېرمنو ته څه پیغام لري، آینده کې څه کول غواړئ؟
بله، تاسې په څومره موده کې زده کړې کړي، څه پیغام لرئ؟ او وروستۍ پوښتنه مو څه وه؟ اړیکه یې پرېښله. پیغام به پرېږدو اغلی وردک د خپرونې وروستیو شیبو ته، هلته بیا ستاسې پیغام واخلو. خو د خپلو زده کړو د مودې په اړه که اورېدونکو ته غواړئ جواب ورکئ، او که نه بل اورېدونکی به راواخلو.
ډېره مننه د محترم ورور نه. ما خپل مکتب په لس کالو کې لوستی، دوه کاله ما د سوي امتحان ورکړی، څلور کاله مې لسانس او دوه کاله مې ماستري لوستی، یعنی په ټوله کې نفیم څو کاله
کې. اتلس کاله کېږي، خو تاسې لکه زر لوستی نه. نو
په شپاړس کالو کې ما خپل تحصیلات ترسره کړي. او پاتې د نوي چې د دې تر څنګ ما تقریبا ډېر کتابونه د ماشومانو دپاره لیکلي، د ترانو د قصو کتابونه مې لیکلي، او دوه شعري مجموعې هم لرم چې ما شعرونه هم لیکلي دي.
بله ډیر ښه. شیری ټولګې مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګې مو څه وخت چاپ کړي دي او د شیری انګیزې راته ووایاست؟
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشک زه کوچه انجلۍ وای تر عنوان لاندې، چې احساس د اسارت مې کړ په کور کې وم، ایستاره وم، دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترانم په نامه یادیږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسرشته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل، چې اکثرا ماشومان د لومړی صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یوسایډي پروژه کې کار کړ، موږ په یوه خاص بخش کې کار کړ چې موږ مثلا یو توری کله چې ورپېژنو ماشومانو ته باید ډېر په هغو قصې ولیکو، شعرونه ولیکو، چې د دوی توجه جلب شي، د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ، تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توري ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي، مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا په آینده کې د معارف د وزارت سره که دوی وتوانېدل دا کتابونه شریک کړم او که چاپ ته ورسېږي د نصاب تر څنګ دا ډېر مهمد واقع کېږي او ډېر کومکي کتابونه دي
انشاءالله. آغلي وردک، ستاسي د سیاسي ژوند نه به راشو ستاسي شعري ژوند ته، چې ډېر ماته په زړه پورې دی. یعنی زه خپله د شعر یوه ښه ویونکې یم، خپله خو شعر نه لیکم او شاید استعداد یې ونه لرم، خو د شعر ډېره ښه ویونکې یم، شعر مې ډېر زیات خوښېږي. تاسي دا راته ووایاست چې ستاسي دغه شعرونه چې کوم ویلي دي، دغه شعرونه مو څه ډول شعرونه دي؟ یعنی دې کې غزلیات زیات دي که دا نور شعرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلال زای صاحب، او د یوې ښځې د یوې نجلۍ د ژوند انځور دی. په دې کې د وطن د مینې شعرونه هم شته، رومانټیک شعرونه هم شته، او مختلف شعرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نشي کولای چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس پکې ولی من انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه، او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی، چې موږ کولای شو چې کله کله ګرچې اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی. ما کوم په دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي، ډېر اشعار لرم.
ډېر ښه. آغلي وردک، پوښتنه درنه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسې ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې، زه په لیسه کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شعرونه لیکلي دي.
بله، ډېر ښه. اوریدونکي ډېر په تمه دي، دوی ته به هم وخت ورکو. السلام علیکم، تاسو څوک یاستئ؟ تاسو زما غوړی، سلامونه.
سلامونه وګمې خور تا ته او درنې عزتمندې او ودا خور سلامونه مې کوي. نجيب الله هم کوم.
وعليكم السلام. نجيب الله له کونړ څخه مهرباني وکړي. نجيب الله خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ.
زما زه یو پوښتنه او د پوښتنې درمه یو مې د نظر دی. زه د ودا خور ته نظر ډېر منره کوم، ولادت
یو پوی او دا تعلیمات زدا چې ځان په افغانستان کې مونږ ته ډېر سخت تعال ته لرو ځکه دا ښه پروګرام دی ځکه چې پیو ټولنه کې یا دا ډاکټر ته ضرورت دی پیو ټولنه کې مالی ته ضرورت دی او د تعلیمات او د غیر تعلیمات ډېر د زمکه د اسمان پر دی او د څه دا حق د تعلیم حق هیڅ مونږ ته نه لکه د ساتھ خلک شاخصل او بل خبره مدار شي اوس افغانستان چې پخوانی افغانستان مرې نه چې پخوانی دغه حالت دی اوس په هر کور کې کمشنران که کشرایان دا کوشش کوي چې په خپلو خویندو او په خپلو لورګانو ټول باندې تعلیمونه وکړي.
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ښاغلی نجیب الله له کونړ څخه ښکلی نظر مو وو. او بیا به راشو اغلی وردګ ته. اغلی وردګ، غږ مې اورئ؟ لکه څنګه چې نجیب الله هم ویلي چې اوس پخوانی زمانه نه ده، خلکو ډیر زیات تغییر کړی دی او ټولو خلکو پوهې ته مخه کړې ده. ټول غواړي چې په ټولنه کې یو پوه کس وړاندې کړي، یعنی خپل اولادونه. نو ستاسې په نظر باندې، که څه هم سهیل شاهین په خپلې مرکې کې ویلي دي چې موږ اوس د ښځو په وړاندې هغه پخوانی دریځ نه لرو، ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکو، خو ستاسې په نظر باندې په دا دومره موده کې، په دا دوه لسیزو کې تقریبا د طالبانو ذهنونو به هم تغییر کړی وي؟
زه خو مثبت فکر کړم همیشه، او رابه شو دی ته که د موږ دغه د څلوېښتو کالو څلور لسیزو جنګ په دې ختم شي چې موږ هم ځنې خودګزاری وکړو. دوی حتمان کله چې دومره وخت شوی دی حتمان به په دې قانع وي چې ښځې باید زده کړه وکړي، نجونې باید زده کړه وکړي. دومره توپیر باید دوی ته معلوم شوی وي چې هغه اولادونه چې هغه زامن چې د یوې باسواده کورنۍ په لمن کې لویږي او تربیه مومي هغه څومره تفاوت لري د هغو کورنۍ نه چې یو بی سواده ښځه یې په راست کې وي او یو بی سواده مور ولیري. دا توپیر خو د ورځې او د شپې تر منځ توپیر په اندازه معلومیږي چې څومره ډېر زیات تاثیر لري. او هغه ښځه چې زده کړې کړې او په هر څه پوهیږي، د خدای په لار پوهیږي، د خدای د احکامو د شریعت د اسلام د هر څه نه لوستی کړي او په شریعت برابره کورنۍ جوړه کړي، نو زه مثبت فکر کړم. زه فکر کړم چې هغه ځوانان چې هر ورځ موږ شهیدان ورکي او هر ورځ موږ قرباني ورکي د دواړو طرفونه کراشو یو خوله یو غږ سوله وکړو. او ځینې مشکلات وړه وړه کې پاتې کېږي، فرهنګي مشکلات هغه به حل شي، هغه به ځینې خزه ته تیری شي، وزنه به دوی اتمن تیری کی. پس چې دومره شهیدان چې موږ لرو، دومره هر ورځ کو نړۍ جګړې چې موږ لرو، دوته کې د پای ټکی کې خل شي، نو دغه د هغه خبره به وی چې پاس د دینه چې موږ یو ځای کیږو ان شاء الله په غیدا به په بحثونو به حل کړو. زه مثبت فکر کړم چې دغه ټوله دنیا اوس کوم ځای ته رسېدلې ده. طالبان به هیڅکله دا کار ونه کړي چې بیا هم نجونو ته او ښځو ته د کار او د تحصیل او د تعلیم زمینه برابره نه کړي او یا خنډ یې وګرځي. زه لږ په دې اړه مثبت فکر کړم.
ډېر ښه، ور به شو بل اورېدونکي ته. دی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0799 شل 15 30. بل شمیره مو ده 0978 22 55. یو اورېدونکی په کرخه لرو، دی به راواخلو. السلام علیکم. تاسې زما غږ
اورئ؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی خپرونې ته. د راډیو غږ دې لږ غوندې ټیټ که او ځان دې راوپېژنه. څوک یې، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
محمد نبی یم، د هرات مې اړیکه نیولې.
محمد نبی له هرات څخه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ محمد نبی صاحب.
سلامونه وړاندې کوم تاسو او خورې ته. پوښتنه مې دا ده چې چا ودا ټولګي ټول یې ځله سرونه مګرو د خپل مګرو کوي او ونور زمونه ته مو څه به وچه به یې پېست.
استاسی پوښتنې یو هم منګوه نه خېستې ځکه چې ستاسو د ټلیفون کرخه ډېره زیاته خرابه ده، کېدې شي دغه پوښتنې بیا تکرار کړئ.
وایم د خورې څخه مې دا پوښتنه ده چې تاسو چا ودې ټولګي لاس پلار مو درو دی ورور مو درو دی د څه چې مو تاسې دا درس شروع کوي او نور مېرمنو ته مو څه
بله محمد نبی صاحب ډېر زیاته مننه. تاسې په تمه اوسئ. که څه هم اغلی وردک په سر کې ویلې چې د دې هڅونکي مکتب ته د دوی مور بیبي وه او پیغام به بیا په وروستیو کې واورو، خو بیا هم که اغلی وردک ته ویل غواړي مهرباني وکړي.
ډېره مننه کړم د محترم ورور نه. واقعا د کور په ساته کې خو د ما مور او د ما نور خپلوان یعنی ورونه مې پلار مې خدای دې وبخښي او په اوس کې یعنی په دغه پوزیشن کې چې زه رسېدلی یم د ما اولادونه او د ما د ژوند ملګری دا ټول ما تشویقوي، یعنی د ما هغه مثبتې خبرې او ځنې تشې چې ما په کارونو کې دي حتا د هغو اشاره ترسېوي یعنی د ما سره همکار او همغږي دي. د دې تر څنګ زه مننه کړم د خپلو خلکو نه. واقعا زه په مجازي نړۍ کې کوم فیسبوک پاڼه لرم یا په ویب سایت کې وی یا په هر ځای کې دوی ټویټر کې دي دوی زه تشویق کړی یم د ما د کړنو نه د ما د کارونو نه زه دومره پرمختګ مې چې کړی دی دوی تشویق دی. هیڅکله کومه منفي خبر کومه داس خبر چې د ما زړه په مات شوی وي او یا ما په شاتک کړی وي او یا زه د خپل کار نه که مانا شوی و امدرسی و خبر ده ما وقتا ندرسی دلیه او زه دیر زیادا ده خپل و خلکو نمانندویه ایم داغ آخرینه دوره ده تحصیل چه یو کال مخ که پا اوونویم کال که زه فارغش بوم حال تا ده ما هم سنفیان پا هر سطح و دوانان و ده ما ده سنی توپیر ده مو دیر و ده ما هم سنفیان هم انجونه و ملکان و آغا اوغوی استادان و ته کورونه چې کړي نمونه حمایت کړي او زه کورونه کې تشویق کړم زه د ټولو افغانانو نه واقعا منندوی یم.
بله ډېر ښه، ډېره زیاته مننه اغلی وردک. کرا شو خپلې وی پوښتنې ته. خلک تل ښځې په خاصه توګه تل د آزادۍ خبره کوي او د دوی په ګمان که چېرته طالبان راشي او د هیواد سیاسي نظام ته ورګډ شي د دوی آزادیانې به محدود شي. که تاسې د یوې مخکښې ښځې او یوې لوستې ښځې په توګه باندې دا راته ووایاست چې د یوې ښځې لپاره آزادي څه شی دی، یعنی آزادي څه شی دی چې هغوی باید د هغې لپاره مبارزه وکړي او د هغې نه دفاع وکړي؟
ډېره مننه خورې. د غټه ستونزه هم دا ده چې ځینې ښځې توپیر لري د دوی فکرونه او دوی مثلا که ځینې بې واکه کارونه کړي یا بې رقمه اروپایی جامعه آغاندی دوی آزادی پا اوغو که محصوره وی یا فکر کری چه صرف پا دوغو چوکات که آزادی ده و زن فهمیده و دانسته و که باسواده یعنی ده دین ده نظر باسواده خزه او ده عمومی ده نره پسطح چه معلومات ولری اغا خزه بیا بیل فکر کری اغا خزه ده فکر کری چه کله چې موږ ته زمینه د دې مساعده وي چې موږ تعلیم وکړو تحصیل وکړو په لوړه درجه تر هره سطح هم چې غوښتي وي زمینه مساعده وي هغه آزادي ده. کله که موږ وغواړو مثلا په ځینې ملي او بین المللي ناستو کې وغواړو چې ګډون وکړو او هیڅ خنډ موږ ته په مخه کې نه وي هغه یوه د چوکاټ داخل آزادي ده. او کله که موږ غواړو سفر وکړو او دغه سفر علمي سفر وي د ښو تجربو سفر وي کوم خند د موږ په مخ کې ایجاد نشي دغه یو داخل د چوکاټ کار دی او د موږ حق دی او دا آزادي ده. کله که موږ غواړو موږ غږ پورته کړو د حق لوري ده، هغه حق چې خدای مختار کړی او هیڅوک مختمانه نشي، دا ازادي ده. او ځنې نور خلک بیا فکر کړي صرف د خپل د لباس په هکله فکر کړي، او ځنې محفلونو کې ګډون یا نه ګډون کول دا دا غشي ته ازادي وي، چې هغه د ما په نظر غلطه خبر ده. که موږ د کار د تحصیل او د ګډون او د سهم اخیستلو ازادي ولرو، یعنی حق تامین شي، موږ ته خنډ ونه ګرځي، څوک هغه یوه هغه ازادي ده چې موږ د خپلو حقونو نه استفاده کړی شو، د خپلو حقونو نه ګټه اخیستلی شو. د ما نظر دا دی.
بله ډیر ښه. که څه هم د افغانستان په اساسي قانون کې حجاب کول د ښځې لپاره دا جبري نه دی، او کولی شي هر څوک په افغانستان کې هر ډول کالی چې اغوندي کولی شي چې وایي غوندي، یعنی حجاب هلته مطرح نه دی. خو بیا هم داسې دغه دی چې خلک وایي ازادي او د جامو اغوستل هم دوی خپل یو ذوق ګڼي، او د دوی دغه محدودول، یعنی د دوی ژوند دومره محدودول د هغو کسانو چې د دغو ډول جامو اغوستلو د ډول ډول مسلک کونو ته مخه کول سره، یعنی چیرته په دوی باندې محدودیت ولګول شي، دا به د دوی ژوند محدود نه کړي.
د مسلک د انتخاب او د تعلیم او د تحصیل انتخاب خنډ ګرځیدل واقعا هغه خو محدودیتونه وضع کوي او ازادي سلبوي چې دا حق څوک نه لري. مګر د جامو په هکله باید موږ اسلامي مملکت یو، زه سل په سلو کې د دې طرفدار نه یم چې زیاتمن باید چادری واغوندي یا هغه حجاب چې مثلا ایرانیان یې کړي د ایران نقل شوي دلته د موږ هېواد کې، زه د هغو طرفدار نه یم. نه چادري د موږ په فرهنګ کې شته، نه هغه رقم حجابونه، یا لکه عرب یې چې کړي چې په تور پڼې نه خپل مخ پټي وي یا نیم مخ پټ کړي. موږ افغانان یو، موږ پښتانه یو، او افغانان هیڅ کله نه اروپایی جامعه اغوستی دی چې یعنی بربند شکل ولري، او نه یې مخونه پټ کړی دی، یعنی یو داسې جامعه چې ساتر عورت ورته ویلی شو په اسلام کې چې بربند نه دی، او د اسلام په چوکاټ کې او د موږ د فرهنګ په چوکاټ کې منل شوی دی. هغه رایج دی په افغانستان کې، او زه فکر کړم که څوک په دغه رنګ جامو بیا محدودیت وضع کوي چې حتما تاسو باید نیم مخ پټ کړئ او یا تورې جامې واغوندي یا چادري، هغه نو محدودیت وضع کول دي، او هغه هیڅکله د منلو وړ نه دي.
بله ډېر ښه. آغلی وردک، دا راته ووایاست چې اوس مهال د ښځو شتون په سیاست کې تاسو څه ډول ارزوئ؟
دا خو ډېره مثبته خبره ده. د ښځو ګډون په هر عرصه کې یو ضرورت دی. د ښځو ګډون هر چیرته چې دی، د سولې اصلا د سولې غږ ته لبیک ویل دي. خو څه چې هېڅکله ښځې د جنګ طرفدارې نه دي، د شخړې طرفدارې نه دي، نو په دې خاطر د ښځو ګډون د سیاست په عرصه کې ډېر مهم دی. تاسو پوهیږئ چې سوله خو دوه ډول سوله موږ لیدو، یو د کورنۍ د چاپیریال نه چې ټولنیزه سوله ورته ویل کېږي، او بل سیاسي ډګر کې. په سیاسي ډګر کې مکار څومره ښځې زیاتې شي، زه فکر کړم چې سوله ییز چاپیریال به منځته راشي. او موږ وینو چې هغه ښځې چې په سیاسي ډګر کې راغلې دي، په مهربانۍ د خدای موافقې ښځې دي، په صداقت یې کار کړی دی. اس وخت داسې وخت ده چې په سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په اختلاس او یا په رشوت او یا په عدم صداقت نه دي تورن شوی. نو د دوی ګډون په هر سطحه کې ډیر موثره دی، ډیر مفید دی، او زه انشاءالله باورمن یم چې په دې باور لرم چې په دو نوي دولت کې به هم، په دو نوي حکومت کې به هم د دوی ګډون زیات وي، او که زیاد نه وي دادخواهی کړم ورته چې زیاد باید وي، پس چې د دوی د کار تر شا بریا وي، د دوی د کار تر شا صداقت دی، او اخلاص دی نو زه غواړم چې کزي ډېرې راشي او ګډون یې زیات وي په نوي کابینه کې او په نوي حکومت کې.
بله ډېر ښه. که څه هم اغلی وردک وخت مو کم دی خو بیا هم دا پوښتنه باید له تاسې نه وکړم چې د افغانستان تقریبا 60% نفوس ښځې تشکیلوي چې په دا 60% کې داسې فکر کوم چې 10% به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي، نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، همدومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس که ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي، له بده مرغه موږ په غلوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لیدو چې راشي د رقابت میدان ته روزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي. مثلا ډېر ځای هغه ښځې چې ماستري ولري په ځینو خاصو به برخو کې غوښتل کېږي چې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې موږ د ولایاتو په سطحه کله د دومره ښځې لرو چې د یتمن خپل زده کړې د ماستري تر درجې پورې لوستې وي، نو د ما تاکید په دې دی چې په لرې سیمو کې په ولایتونو کې زیات کوشش دې ته وشي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، زمینه ورته مساعده شي، او د پوهنتونونو زمینه د لوړو تحصیلاتو ته مساعده شي. په هغه صورت کې به یا موږ کړای شو چې د دوی
ډیره زیاته مننه اغلی وردک، زمنګ وخت په خلاصېدو دی. له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې چې د خپلو ډیرو مصروفیتونو سربیره مو موږ او اوریدونکو ته وخت راکړ. تاسو ته ښه وخت غواړم، خدای مو مل شه. او درنو دوستانو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، تر بیا ښه وخت ولرئ.